رادیو په روانو خبرونو کې د خپل کوروا سره لمبند خبرونو ویان شاهین ګلیډیو زموږ تخنیکی همکار اساق امری سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ به ستې وخت شوه 12 بجې په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو د جنوبی وزیرستان کې دغه سې د پرلت پاړه باندې او په سواد کې د مظاهرې او نور هم موضوعات لرو خو په روستۍ نیمای کې باندې نیخ پنې غزو په خبرته او دا غزینا به تاسو ته د سپورټس ګالا یا د سپورټس پیلې په اړه معلومات درکوو خو تر هر څه مخکې له شاهین بولی د دې سات تازه خبرونه وو.
ستړی مشه ډومبیره دی وخت مهم خبرونه د سویلي وزیرستان د انګور اډې د اوسیدونکو احتجاجي ناسته د انتظامی چارواکو سره د مذاکراتو وروسته پای ته رسیدلې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کراچۍ کې د اکتوبر په 1 کیدونکي بلدیاتي انتخابات ځنډولې دي او د ناټو ستر سکتر ویلي چې ناټو به په راتلونکو ورځو کې یوکراین ته د هوایي مدافع نظام ورکوي. د خبرونو تفصیل د سویلي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د انتظامی چارواکو سره د مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. دوی له 13 ورځو راهیسې غوښتنه کوله چې حکومت دې ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي او د هغه امنیتي سرتیرو پر ضد د قانوني کاروایي وشي چې د اکتوبر په 14 په مظاهره چانو ډزې کړې وې. په دغه اړه پرون مشال اډو سره په خبرو کې د احتجاجي ناستې یو ګډونوال احسان وزیر وویل چې انتظامی د غوښتنو منلو ژمنه کړې ده نو ځکه خپل احتجاج پای ته ورساوه.
لوکل خلک دے پورا دو گھنٹے ٹیم بھی ڈانگور اڈے کی ٹیم نواب پروٹ تھا کہنا خوش نواز پاگ بندو مطلب سسٹم نوی ہمرنگ بندی چکیم خلق نہ شناختی کارڈ جمع کے ڈانگور اڈے پر اجازہ نہ ڈانگور اڈے پر شناختی کارڈ ولا اتلا رتلائش.
انتظامی چارواکو سره د مذاکرات نورستو مظاهره چانو افغانستان ته تونکي لار هم د تګ را تګ لپاره پرانستلې ده. د پاکستان د فوج لوړپوړو چارواکو د پاکستان د ایټمی کمانډ او کنټرول په جوړښت او د دغه بخنه غواړه موریدونکو د پاکستان د فوج لوړپوړو چارواکو د پاکستان د ایټمی کمانډ او کنټرول په جوړښت او د هیواد د ستراتیژیکو اساسو د ساتنې لپاره په امنیتي انتظاماتو خپل پوره باور څرګند کړی دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون د فوج د مشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو د یوې غونډې نه وروسته وویل چې غونډې د پاکستان د ستراتیژیکي اساسو لپاره په شوي امنیتي انتظاماتو پوره باور څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اکتوبر په 14 د ډیموکرات ګوند یوې غونډې ته په وینا کې پاکستان د نړۍ یو داسې خطرناک هیواد وباله چې جوهري وسلې بې تنظیمه دي. د سرګندونو په پاکستان کې سخت رد عمل راپورته کړ او د بارونو چارو نگران سکتر جوهر سلیم په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم راوغوښت او احتجاج ورته وکړ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کراچۍ کې د اکتوبر په 1 کیدونکي بلدیاتي انتخابات ځنډولې دي. کمیشن پرون دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د سند حکومت ورته وویل چې د سیلابونو له کبله د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیسو اړینه شمېره نه لري. د سند حکومت انتخاباتي کمیشن ته خبرداري ورکړې وه چې صوبه د 14,015 پولیس سرتیرو د کمی ښکار ده او باید وفاقي حکومت د امنیت لپاره د فوج یا رینجرز د سرتیرو بندوبست وکړي. انتخاباتي کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د رایې اچونې په مرکزونو کې پوز او رینجرز نشي ځای په ځای کولی نو له دې کبله مجبور دي چې انتخابات وځنډوي. د ناټو ستر سکتر ینس ستولتنبرګ ویلي چې ناټو به په راتلونکو ورځو کې یوکراین ته د هوایي مدافع نظام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوکراین وایي چې د روسیې لخوا له یوې ونې څخه زیاتو روانو هوایي بریدونو د یوکراین د برېښنا د نظام نږدې درېیمه برخه ویجاړه کړې ده. د ناټو ستر سکتر ینس ستولتنبرګ پرون په برلین کې یو امنیتي کانفرنس ته وویل چې دا هوایي دفاعي سیستم به له یوکراین سره په ایران کې د جوړو ډرون الوتکو په ګډون د ځان د دفاع په برخه کې مرسته وکړي. روسیې د اکتوبر د 10 راهیسې په یوکراین د هوایي بریدونو یوه نوې لړۍ پیل کړې چې ډېر ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي. ستولتنبرګ وویل چې باید متحدین د بریدونو په ځواب کې یوکراین ته د هوایي دفاع سیستمونو د رسولو لپاره روان دي شي. نوموړي زیاته کړه چې تر ټولو مهمه دا ده چې متحدین خپل ژمنه پوره کړي او یوکراین ته زر تر زره د هوایي دفاعي سیستم ورورسوي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د جنوبي وزیرستان انګور اډې اوسیدونکو له انتظامي سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړی.
دا خبره ختم شو درنه چې د کوم کې مطالبات وي هغه ورسره ومنل شوې. اول مطالبه خو دا وخت د چا د زینر باندې کړې دي دغه پر خلاف تا قانوني کاروایی وشي.
سوات کې خلکو د یوې مظاهرې له لارې له حکومته غوښتي چې د سیمې امنیت ذمواری دي د پوز پر ځای پولیسو ته وسپارل شي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ډاکټر سید عالم مسعود زوی تیمور عالم مسعود وایي حکومت ته ورته تحفظ ورکړي ځکه چې دړکې ورکړل کیږي.
او دا تیر یوې میاشت ما ته تریټس دومره سیوا شوي دي چې زه کور نم نشم وتی چې زه د کور نه وزم ما پسې مختلف ګاډی شاته راځي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو د جنوبي وزیرستان انګور اډې اوسیدونکو له انتظامي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپله احتجاجي ناسته پای ته رسولې او د افغانستان ته غځېدلې لار یې د تګ راتګ لپاره پرانستې ده. د جرګې بشران وایي چې له انتظامي سره د ستونزو د هواري او هغه امنیتي سرتیرو پر ضد د قانوني کاروایی ژمنه شوې چې د اکتوبر په 14مه یې په مبینه توګه په مظاهره چانو ډزې کړې وي. بل خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي نو د ولس د حقونو لپاره به بیا په احتجاج لاس پورې کوي. نور تفصیل له سیمې زموږ همکار اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستانی حکومتي چارواکیو له طرفه غوښتنې منلې نه پاس دوی خپل احتجاجي درنا په 15مه ورځ ختمه کړې ده. پاکستانی چارواکیو د احتجاجي درنې کیمه غوښتنې منلې دي دا د احسان وزیر نه ور وایي.
کله مذاکرات ټیم خبر ور هغه ملک جمیل وایي چې په ګډبندوي د لوکل خلک د پورا دوه ګنټې ټیم وی دا انګور اډې چې ټیم نواب پروت تای کنا خوش نوادو هغه بندو مطلب سیستم نوی په همرنګ باندې چې ټیم خلک نه شناختی کارت جمع کړي د انګور اډې پر اتل اجازه نه راشه چې انګور اډې پر شناختی کارت ول اتل راتلای شي. نتورک ولاوي په دغه چې په لاس پینځلا سره چې ټیمونو شریکیږي د سرو ولا بي اچ او چې ټیم هغه بحالي شي او چې ټیم سکول دا څو فوج پکې دا هغه فوج زنه وځي اټی چې سٹاپ وي ته پیرا کیږي. ملک جمیل یدغه شي زموږ را وخصه ویلی موتا کمانډر آی جی ایف سی زما ور دا ز کوم ته زما ور کې زما لګ جمیل او سید لغ دی چې کیم دا مزای کوم یغه ملکو نیم شون دی یغه ټول دا زما ور او خاص
دی. ونه سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان چې د انګور اډا په احتجاجي درناکښې په خپل موجود و مشال ریډیو ته ویایي.
هغه پرلت 15 ورځې دوام ولرلو بنیادی په دا خبره ختم شو درنه چې د کوم کې مطالبات وي هغه ورسره ومنل شوې. ابطول نه اول مطالبه خو دا وخت د چا د زینر باندې کړې دي دغه پر خلاف تا قانوني کاروایی وشي. هغه قانوني کاروایی بالکل دوی ومنله دغه کسانو خلاف قانوني کاروایی کیږي. دا ور یقین دی چې دا غبندو ریاست عمل کو دا خبره و خاوي کشر بیا عمل ته وکړه د ټول کوم طرف نه د حکومت امیز اډیټګر نه خبر کا یو پښتون تحفظ مومنت او د حکومت سره ویلوړ وی چې کوم جایز انساني بنیادی حقوق دي کوم جایز مطالبات دي دا پر اخره پرمیش جدو جهاد ورسره کی ورسای جوړ
دي. سویلی وزیرستان پولیس له طرفه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې د پولیسو مشر عتیق الله وزیر د مرستیال کمشنر سلمان کونډي پاکستانی پوځي چارواکیو قبایلی مشرانو عالمانو په کوششونو د انګور اډا احتجاجي درنا مشرانو سره مذاکرات په 13 اکتوبر کامیاب شوی دي او د افغانستان سرحدي دروازې سره تړلې شوې لار د هر قسم ټریفیک د پورا خلاصا کړې شوې ده. د انګور اډا سیمې اوسیدونکو د روانې میاشتې 14 اکتوبر نه په خپل سیمه کې د بنیادی حقوق د غوښتنې د پورا په احتجاجي درناکښې سرحدي لار تړلې و او د سیمې اوسیدونکو په 14 اکتوبر مشال ریډیو ته ویلي وی چې پاکستانی فوج د دوی په احتجاجي درنا باندې ډزونه کړی وی چې په نتیجه کې په دغه احتجاجي درناک شه شریک شپیش کسان پر هرجلی کړی وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
اوزن کو د پاکستان انتخاباتی کمیشن په کورم کې د قومي سمندۍ په 45 حلقه د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 13 نیټه اعلان کړی ده. دا انتخابات لدی وړاندې په سیمه کې د بدمنۍ او دوه ډلو ترمنځ د ځمکې پر سر د شخړې له کبله ځنډول شوی و. د سیمې ولس د انتخاباتي کمیشن د پریکړې هرکلی کړی، وایي چې د خپلې سیمې د استازي منتخب کول لپاره په انتخاباتو کې به برخه اخلي. دا چوکۍ د تحریک انصاف د قومي سمنې د غړي ملک فخر زمان د استعفا له کبله خالی پاتې شوې وه. تفصیل د طارق ورغزي په دې راپور کې.
په کورمه کې ځنډول شوي د ان 45 حلقې ضمني انتخاباتو نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن بیا اعلان کړه. د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی هارون شنواری د نهې پورز مشال لوډیو ته ویلي د قومي سمله پر خالی څوکې به انتخابات را روان د اکتوبر پردشمه کوي.
کمیشن فیصله وکړه د ضلع کورم د حلقه ان 45 حواله سره چې کوم انتخابات زمینی چکو د 2 کو سره او بیا مونږه چونکه تلته حالات سکیورټي یو جنا او دا فیصله شوی و چې دا مونږه ډیلی کړیو. هغه نن بیا شیډول شلو الیکشن کمیشن باقاعده لا اعلان وکړلو او ان شاء الله په 30 اکتوبر 2022 باندې په کورم نه 45 کې الیکشن کیږي.
په سیمه کې په 14 اکتوبر د قومي سمله پر یاد حلقه ضمني انتخابات د ډنډرو او نورسین کلی ترمنځ د ځمکه په سر د جګړې له کبله ځنډول شوی ول. که څه هم یاد جګړه د کورمې په 45 حلقه کې وا، خو هغې د ټولې کورمې په حالاتو اثر غورځولی و چې د چارواکو په خبره داسې ضمني ټاکنې ځنډولې مجبوری وا. په حلقه کې د ضمني ټاکنو لپاره نیټه په مقرر کې دوه ځای خلکو د خوشحاله اظهار کړي او ویلي چې د سیمې بدلون او ترقۍ لپاره د دوی نماینده پارلمان ته استول ضروری دی. د پړاچم کنی محمد سلیم مشال لډیو ته وایي په 2013 کال کې پر سیمه طالبانو تر قبضې پس انتخابات وځنډیدل چې دا بیا وروسته ونه کړی شول، خو اوس دغې ته تیار نه دی چې د حلقې نماینده بیا پارلمان ته ونه ټاکل شي.
که روډ دی، که بجلی دی او که سکول دی، دا ضرورت دی، مو ته ډیر زیات ضرورت دی خلکو ته. تیر امنیم څه کارونه کړي دي، خو دا دی څه د وخت ضرورت دی. سمو لکه څنګه په پاکستان کې نورو ځای کې دار ځای خپل نماینده یې په کار دی، نمود هم خپل نماینده یې هغه د مو آواز و چې ته یې هغه مو ته کار کوي او هغه مو ته ترقی راکړي.
د قومي اسمبلی د کورمې څوکۍ ملک فخر زمان د استعفا له کبله خالی شوی ده. هغه دا استعفا په اپریل کې له وزیر اعظم څخه عمران خان د لری کېدو پر مهال له 23 نورو غړیو سره ورکړې وه. په ملک کې 2 وړاندې د پنجاب صوبایي سمله په 3 او د قومي سمله په 8 څوکو ضمني انتخابات ترسره شول. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکې حاصل کړې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردن کو په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا په سوات کې د امنیت خرابې وزې په دولستیو کې احتجاجونه راپارولي. پرون په مټه چوک کې په صبح کې د واکمن تحریک انصاف د سوري لاندې هم یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرچیانو د سولې په حق کې شعارونه ورکول او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د وسلوالو پر ضد د کاروایي ذمواري پولیسو ته ورکړل شي او دغلته نور د پوځي عملیاتو څخه ډډه وشي. دا براسي حل کې دا چې په سواد کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه راپورونه خپاره شوي او ځای پر ځای د ترګري پیښې رامنځته شوي دي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
سوات مټه چوک کې تحصیل ناظم عبدالله خان د امن لپاره جوړ کړی شوی مظاهرې ته وینا کې ویلي چې د ضلع سوات پوله د افغانستان یا بل هیواد سره نه ده لګېدلې. بیا څنګه د سیمې ته وسلوال طالبان راغلل؟ دوی مټه چوک کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کور ته نږدې یوې لویې مظاهرې ته وینا کې ویل چې د سوات امنیت پولیسو ته حواله شي، ولس به ورسره مرستې کوي، دې سره به سیمه کې امنیت پزای شي.
چې کم خلک درته راغلي دا واپس واسه خپل سرحدونه ته نه ځي. دلته زموږ پولیس ته
مزاره کې شریک د سواد د مټي اوسیدونکو ډاکټر سید اردان بچا وای چې تیر سو میاشتو راسي د سواد ولس امن واړي او کچري حکومت دی ولست امن ور نکړو نو دغه مظاهرو کې به بیا نور هم زیاتواله راشي.
منګه غختنه صرف د ریاست نه د ریاست د ادارو نه د دهد پورې د چې منګه امن راکې دا زمنګ حق ده. منګه بل زین نه یو راغلی بد قسمتي ده چې زمنګ پوره پختن بیلټ په دیسیز باندې په نخښه ده او داسې زونه ډیر زیات خطرناک دي ځکه چې پوره یو دور تیر شو یو دم دور راغی بیا هم پختن بیلټ سپیشلی په دې کې ټارګټ شوی ده. زمنګ دا غختنه ده چې منګه خلار شي نور منګه د ریاست اوسیدونکو منګه د ریاست هغه حقوق د انسانيت هغه جسره کې او کدا چې ونشي نو داسې بوشي چې نفرت ته هغه ډیر زیات شي او کم خلک چې غواړي نفرت او کم خلک چې د ریاست کمزوري کول غواړي دغه په خپل مقصد کې کامیاب شي.
استاد کې د امن لپاره وخت په وخت مظاهره تر هغه وروسته شروع شوه. کله چې د ستمبر د میاشتې نه وسلوالو د امن کمیټې غړي په نښه کړل دې ترڅنګ منګوره کې ترهګرۍ په نوم پلار او زوی ووجلی شول او په چارباغ کې د سکول په ګاډي ډزې وشوې. د سوات امن په اړه د اکتوبر په 15 نیټه ودود یې حال کې د حکومت لخوا لویه جرګه شوې وه چې وروسته ضلعي انتظامي خبر خپور کړو او وویل چې د سوات امن لپاره سکیورټي ادارې تیاری دي او څوک به هم امن خرابېدو ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردوونکو د پښتون ژغورن غورزنګ د یو مخکخ ډاکټر سید علم مسجد زوی تیمور علم مسجد ویلي چې د لکې ورکول کیږي او باید د امنیتي ادارې د هغه او د هغه د کورنۍ حفاظت یقیني کړي. نوموړي پرون په پیښور په سلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه یو زده کوونکی دی او د کوم سیاسي ډلې یا ګوند سره تړاو نه لري. د ورځې حال کې دا چې تیمور علم پلار ډاکټر سید علم مسجد له وړاندې وطن پریښی دی. یو پولیس چارواکي مشال ډیو ته ویلي چې د تیمور علم لخوا د اف آی آر درج کولو نه وروسته د هغه او د هغه د کورنۍ د حفاظت لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د اکتوبر په 13 نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې تیمور عالم محسود وویل چې هغه په خپل د هیڅ یو تنظیم سره تړاو نه لري خو د نامعلومه کسانو د دړکو او سارنی په وجه د سخت ذهني فشار سره مخ شوې دي.
تمام والد صاحب چې کله دلته تیر دوه کال نه موږ ته تریټس ملاوېدل خو دا تیر یوې میاشت نه ما ته تریټس دومره سیوا شوې دي چې زه کور نم نشم وتی چې زه کور نه وځم. ما پسې مختلف ګاډي شاته راځي کله زما کور ته ګاډي راځي. زه جی یونیورسٹی ټاون کې سبق ویم ټیلز د انسټیټیوټ آف لیگل سټڈیز د لا سټوډنټ ایم د تھرډ ایئر. زما ژوند ته سوچو زما فیملی ته سوچو دا سمپل خبره ده ټولو ته پته را ده د ذمہ دار به ریاست پاکستان وي او د انټیلیجنس ادارې وي.
د پی ټی ایم د پېښور ضلع کوارډینیټر ډاکټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی د امنیتی ادارو نه غوښتنه کوي چې د ډاکټر سید عالم میسود کورنۍ ته دي تحفظ ورکړي.
د دې تیر دوه کال نه تنګي او دا ټلیفونونه دی او د دې کور ته کله گاډي راځي کله سو ثبوتونه ټول موجود دي. نو موږ د حکومت خلاف یو قسم تشدید نو دا یو د احتجاج په شکل باندې ټول راغلی ودلته او دا مطالبه کوو د حکومت نو مو او د دې ځای د انصاف خو خو نو مو د انصاف د ادارو نو چې کم از کم په دې حواله باندې موږ ته یادي بچی ته او د کورنۍ ته تحفظ ورکړي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي په کار د امنیتی ادارې د هیواد وګړو ته د تحفظ ورکولو په لړ کې خپل آئینی ذمہواری پوره کړي.
ګونه ایدا د چا د ډاکټر سید عالم زوی دی سپیشل برانچ والا د اطلاع ورکړي چې تاسو ته خطر ده چې سپیشل برانچ دی ته اطلاع ورکي په کار ده چې سپیشل برانچ خپل پولیس او خپل الله حکام ته اطلاع ورکي چې دته خطر ده نو دته تحفظ ورکي.
تر دې دمه د تیمور عالم میسود او د پښتون تحفظ مومنټ د دې خبري کانفرنس په ردعمل کې د پولیسو یا نورو امنیتي ادارو لخوا څه ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو د پېښور د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي د اکتوبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیمور عالم محسود ته د ورپېښو مسلو په اړه د هغه لخوا د حیات آباد په تاڼه کې د اف آی آر درج کول وروستو پولیس د ده د امنیت په خاطر د تیمور عالم محسود د تګ راتګ او د کور څارنه کوي. د پښتونخوا د اسمبلۍ غړی میرکلام وزیر هم دې خبري کانفرنس ته راغلی و او هغه په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقونو ځینې فعالان اوس مهال بهر هیوادونو ته تللي دي او په بهر هیوادونو کې د هغوی د هلو ځلو د کنټرول کولو لپاره دلته کې موجود د هغوی د کورنو غړي زورلی کیږي.
زما خیال هم دا دی چې کمې کورنۍ هم ډاکټر صاحب اوس د ملک نه بهار دی، نو چې کم هم کسان د ملک نه بهار شي هغې چې دلته څوک پاتې وي هغه دوی ډېرې اضافي زیات ځکه تنګوي چې هغه خلک هلته دوی په خپل کنټرول کې وساتي چې هغه بیا داسې مجلسونه او داسې پروګرامونه هلته نه کوي.
تیمور عالم میسود په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې که د هغه دا مسله حل نشوه نو د وکیلانو سره د مشاورت وروستو به هغه بیا د عدالت د لارې د انصاف غوښتنه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کوم دا لوګي نمرو کزا مونږ بچی مری دا به غاره دا سا یا دا لوګي دا سا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفی غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
اوزونکو ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه اونۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو آزاد بحثونه وکړي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دوی به له امنیت شورا وغواړي چې پر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نه مراتولو په خاطر کلک بندیزونه ولګوي. امنیت شورا هر کال په اکتوبر میاشت کې د سولې او د ښځو د حقونو په تړاو غونډې جوړوي. تفصیل د اسدالله لودین په دې راپور کې.
د افغانستان د ښځو د حقونو په تړاو پرله پسې اندېښنې د دې لامل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سږ کال په خپلو آزادو بحثونو کې دا موضوع وارزوي. ټاکل شوې چې د آزادو بحثونو په دې غونډه کې چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره کیږي د 29 هیوادونو د نړیوالو بنسټونو 441 استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اجرایي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د دغو بحثونو اصلي ویناوال دي. هیدربار په هغه پیغام کې چې تیر ماښام یې ازادي راډیو ته رالېږلی ویلي سګنی بحثونه به د افغانستان د ښځو پر وضعیت متمرکز وي. هیدربار ویلي دا غونډه به یو فرصت وي چې نړیوالو ته وویل شي د افغانستان لپاره کومو کارونو ته اړتیا ده.
We'll be talking with missions and
موږ به له ماموریتونو او ملګرو ملتونو سازمان سره بحث وکړو چې څوک همونه اوچت کړي. دغو ګامونو کې به د ملګرو ملتونو له صلاحیتونو نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې په پار سفري او نور بندیزونه هم شامل وي.
هیدربار وایي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت له لارې به په افغانستان کې د بشري سرغړونو حساب کتاب هم کیږي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د 29 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو په یو ګډ لیک کې له امنیت شورا وغوښتل چې په نړۍ او ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو د حقونو ټینګښت ته جدي پام وکړي. په ظاهر همدا بشری او په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته نه پاملرنه او د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدا د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې اساسي لاملونه دي. د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر یو شمېر هغو طالب چارواکو د ویزې بندیزونه ولګول چې د ده په ټکو د افراطي تګلارو له مخې یې د ښځو حقونه نقص کړي دي. د طالبانو حکومت د امریکا د اقدام ته غبرګون کې وویل دا ډول کړنې دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو مشال ډیو ته وګورئ چې د مې مخ کې تاسو راپور اوریدو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په موضوع باندې وو. او اوس راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال چې د جلغوزیو نرخونه لوړ شوي او بارنو هیوادونو ته یې صادرات زیات شوي، د دوی په حاصلاتو کې کموالی راغلی. بلخو د نورستان ولایت چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې اقلیمي بدلون، بے وخت سیلابونه او په ځنګلونو کې اورلګیدنه ردی سبب شوی چې سږ کال د چلغوزو په حاصلاتو کې د تیر کال په نسبت 40% کمواله راشي. نور تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو غرنی ولایت دی چې زیاته برخه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوې ده. په دې ځنګلونو کې د جلغوزۍ ونې هم شته چې د سیمې د خلکو ژوند ژواک ورسره تړلې دی. د نورستان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سکالی د تیرو کلونو په نسبت د جلغوزیو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نورستان منډول ولسوالۍ کې هم د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته دي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی یعقوب خان وایي تیر کال چې جلغوزیو ښه حاصلات ورکړي ول، قیمتونه یې ټیټو، خو سکالی چې قیمتونه لوړ شوي حاصلات یې کم شوي دي.
بارانونه او دغه وچکالي ضرر رسولی دی. درې چنده او څلور چنده به کم شي. پروس کال خو بېښه اندازې نه ډېر و، خو نرخونو کې خرابي شو، نرخونو کې هېڅ برابر نه شو. خو هم دلته من اووه کیلو هغه یو من دی دلته په څلور زره هم خلکو خرڅ کړي، درې زره هم خرڅ کړي. فعلاً تازه دم دلته کلي ته راځي 9000 افغانۍ اخلي. یو نرخ ډېر ښه دی، تجاران راځي دغه ونې په سر هم اخلي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي او د ځوانانو اصلاحي شورا مشر عنایت الرحمن رحماني مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې اقلیمی بدلونونو، اورښتونو او په ځنګلونو د اور لګیدنې له امله نه یوازې د جلغوزیو بلکې په ټولو هغو حاصلاتو کې کموالی راغلی چې د دې ولایت محصول و.
نور ګرام او په مرکز ولایت کې نو اور لګیدونو شاهدان هم موږ وو. هغه هم همدغه د اوبو نشتوالی او اقلیم بدلون باندې دلالت کوو. او په څنګ کې بیا هغه بارانونه چې پی در پی یو میاشت مسلسل په نورستان کې وو، نو د هغې د وجه نه یوازې د جلغوزي حاصل باندې اغېز نه یې کړی، که د مالداري په حساب باندې دی، که په زمینداري حساب باندې دی، که نور هغه چې په نورستان کې مونږ عایداتي منبع لرل، په هغې کې ټولو کې همدغه تاثیرات لاغلی دی.
په عین حال کې د نورستان د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې سکل بې وخته بارانونو، واورو او اقلیمی بدلون په دې ولایت کې د نورو میوو په څیر د جلغوزیو حاصلات هم زیانمن کړي دي. د دې ریاست د کرنیزو چارو مسؤل محمد انیف افغان وایي
هر کال په منځنی ډول باندې 1400 ټنه پورې حاصلات لاسته راځي. سږ کال یې د جلغوزو حاصلاتو کې تقریبا 40% پورې کموالی پکې راغلی. جلغوزه، سرطان او وسط میشتو کې جلغوزې هغه میوه چې دی هغه وده کوي. په همدغه وخت کې واورې وشولې او هغه د جلغوزې میوه هغه وده چې دغه محدوده پاتې شوله.
د نورستان ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د جلغوزو د حاصلاتو د کموالی خبره کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ول چې په شپږو میاشتو کې بهرنیو هیوادونو ته نږدې د 900,000 افغانیو جلغوزي صادر کړي او دا چاره دوام لري.
مشال رادیو ته غوږ سید اسی په نورستان کې د چلغوزو په موضوع باندې راپور واورېدو. او اوس هم لږه شېبه کې 12 بجې کېدونکي دي او شاهین بونری هم سټوډیو ته راغلي. راځي له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د سویلي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د انتظامي چارواکو سره د مذاکرات نوروز تو خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي او د هغه امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایي وشي چې د اکتوبر په 14 په مظاهره چانو ډزې کړې وې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کراچۍ کې د اکتوبر په درویشتما کې دن کی بلدیاتی انتخابات زنڈولی دی. کمیشن پروند پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د سند حکومت ورته وویل چې د سیلابونو له کبله د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیسو اړین شمیره نه لري. د پاکستان د فوج لوړ پوړو چارواکو د پاکستان د ایټمی کمانډ او کنټرول په جوړښت او د هیواد د ستراتیژیکو اساسو د ساتنې لپاره په امنیتي انتظاماتو خپل پوره باور څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اکتوبر په 14 د ډیموکرات ګوند یوې غونډې ته په وینا کې پاکستان د نړۍ یو داسې خطرناک هیواد وباله چې جوهري وسلې یې بې تنظیمه دي. د لدرک بلوچستان سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د بلوچستان د ترهګرۍ ضد څانګه په یو جالي مقابله کې د سلور لدرک بلوچانو په وجنه تورنه کړې ده. د په داسې حال کې ده چې د پاکستان ترهګرۍ ضد څانګې پرون په یو بیان کې وویل چې امنیتي ځواکونو د بلوچستان په خاران ضلع کې په عملیاتو کې سلور مشکوک وسلوال وجلی دي. د ناټو ستر سکرتر ینس ستولتنبرګ ویلي چې ناټو به په راتلونکو ورځو کې یوکراین ته د هوایي مدافع نظام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوکراین وایي چې د روسیې لخوا لیوي ونې څخه زیاتو روانو هوایي بریدونو د یوکراین د برېښنا د نظام نږدې درېیمه برخه ویجاړه کړې ده. دا د دې وخت مهم خبرونه.
مشال لډیو ته وګرځید او شاین بنورې چې تاسو د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. په دې نیمای کې ساس لپاره یو شمېر موضوعات لرو او موږ به کوشش کوو چې په پېښور کې کوم سپورتس ګالا یا د سپورتس یا د لوبو کومه میله ده هغه په اړه هم تاسو نه خپلې معلومات درکو. ورځو دې ته چې په افغانستان کې د سویډن کمیټا وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ بیلابیلې زمینې برابرې کړي چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 25 میلیونه اړو کسانو سره بیلابیلو بشر دوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې 15 میاشتې مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه خبرداری ورکړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بېلابېلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 25 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي دا مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوي بشري مرستې 2.24 میلیارد لاره لا هم ندی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې و، خو تر اوسه یې یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو بیلو برخو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشين کې د مرستو له نه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیری د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمینه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو 40 کاله پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی ازادي رادیو ته د خپل پروګرامونو په باب وویل
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول او ویت د بی سود قرضو ارزه کول لمدارنګ مالولیت لرونکو خلکو ته د بی سود قرضو ورکول کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازي ترڅو چاوي وکول شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترې استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دوهنیمو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو.
مشال رادیو ته غوږیستې اوریدونکو، تاسو له دمې مخکې ریپورت اوریدو په افغانستان کې د بې وزلۍ په اړه باندې او د خلکو سره د مرستو په اړه باندې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان په لورلای کې د سکول د زده کوونکي د وژنې پر ضد پرون په لورلای ښار کې په بشپړه توګه کار بندیز و. ټول دکانونه بند او په سړکونو د موټرانو چلند نشټ برابر وو. په پیخه په بلوچستان اسمبلی کې هم خوشینی ښکاره شوې ده. نور تفصیل د یو ترین په دې راپور کې.
پیښه د لورلای څخه وتلې د کوهار ډیم سره نږدې پرون بل ورځ هغه وخت رامنځته سوه کله چې ولس کلن اسرار احمد د درې نورو ملګرو سره هلته د پکنیک لپاره تللی وو. په پیښه کې دغه درې ملګري زخمیان سوي دي. د چا درملنه چې د کوټه او لورلای په هسپتالو کې سوي ده. د ځای لیویز په وینا چې په پیښه کې په وزل سوي او زخمیانو باندې د توپنچې ټکان او د خنجر وارونه سوي دي چې له امله اسرار احمد خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د کاربندیز غوښتنه د پښتون تحفظ مومنټ تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نېشنل ډیموکراټیک مومنټ له لوري سوي وه. د کاربندیز پر مهال په ښار کې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو او پر سړکانو د موټرانو چلن هم نه وو. په دې ترڅ کې مې کله د لورلای د اسیسټنټ کمشنر جمیل بلوچ سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې د زده کوونکي اسرار احمد د وژنې په تور کې د یو مشکوک کس پلټنه پیل کړې ده او په دې ترڅ کې دا غورور نیولی دی. خو د نوموړي په وینا چې په دې پیښه کې تورن اصل کس په تیښته کې بریالی شوی دی.
فلحال چارپے لگ رہے ہیں اور اس بندے کا جو ہے شک کی بنیاد پر اس کے بھائی کو ہم نے پکڑا ہے اور جو ہے کیس میں لگی
پولیس او لیویز پہ دے پیش کی دا تورن کس دا نیول لپارا پر بیلا بیلو جایو باندی دا چاپو وحول لڑی روان ساتا لے دا او ایلا دا چھ دیر جر با پہ دے پیش کی تورن کس او نیول سی پہ دے ترس کچھ مکل دا اسرار احمد دا کا زنک سر تماس ہونی وی نو آغرا تول چھ دا غلقوان دیتوار پا ورز با پکنک تتلی وو او آلتا دا چھ معلومی جی لکہ چھ دوی اغوا کول ځکه چې د ټکانو څخه درې ساعته لمخه د غلکوان هلته یرغمال ساتلی وو.
موږ له حکومت څخه دا قاتل غواړو فیار تیار نه دی کاټ موږ دغه باندې مچین کوو بیا یې فیار کاټو ښه یا دښمن یو شی منسو یو دښمنی ګل لای تر دښمن زموږ د امن خلک یو نشه امن غواړو د خلک فیصله مرکی دا شان کې موږ هم نشه خپل کې ودار د کوګي عادت
بل په لوتہ په بلوچستان اسمبلی کې هم پر دې پېښه باندې خوشنۍ څرګنده شوی ده. په دې ترڅ کې تیر ماځ کې د بلوچستان اسمبلی د غونډې پر مهال د پښتونخوا ملي میکوند اسمبلی غړي نصر لازیری اول چې دا سیبریشي لکه چې یو ځل بیا ځینې قوتونه په صوبې کې امنیت ورانه ول غواړي. بیا په خاصه توګه د بلوچستان په پښتني سیمو کې دغه ډول پیښې رامنځته کېدل د حکومت پر کار باندې یو سوال دی. د دې په جواب کې د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ځمېداري ده. د دې مقصد لپاره د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د بلوچستان د پولیسو مشر او د کورنۍ چارو مرستیال سکتر هم را طلب کړی دی. ځکه چې د دې څخه لمخه د اکتوبر په 14مه نیټه د بلوچستان په مستون کې د ناصرګندو کسانو لخوا د سړک په غاړه د پټکړل سوي ریموټ کنټرول بم چاودنه سوي وه چې له امله د مستون د مرستیالي کمشنري میرمن فریده ترین په وینا څلور کسان مړه او درې نور ټپیان سوي وو. هم په دغه شپه د بلوچستان په خاران کې د بلوچستان های کورټ پر پخواني چیف جسټیس محمد نور مسکانزی باندې په یو مسجد کې د مخستن د لمانځه پر مهال د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا ټکان سوي وو چې له امله هغه مړ او داغه تربور زخمی سوی وو. وروسته د دغه پیښې ذمېداري د بلوچي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبله سوی وه. په دې اړه د بلوچستان د کاونټر ټریریزم ډیپارټمنټ یا سی ټی ډی لوري تیره شپه په خاران کې د ناصرګندو وسلوالو کسانو په ضد عملیات سوي دي په کوم کې چې څلور کسان وژل سوي دي. په کوټه کې د سی ټی ډی د ویاند لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د ناصرګندو وسلوالو په حفاظت په دې عملیاتو کې د سټیری ترڅنګ نور ادارو هم برخه اخیستې وه او د زیرین په ځنګل کې د عملیات پر مهال دغه وسلوال کسان هغه وخت ووژل سو کله چې دوی لومړی پر سټیری باندې ډز وکړې او د جوابي ډزو په نتیجه کې څلور وسلوال کسان مړ سو. د سټیری د دې عملیاتو په اړه تر اوسه یوې ډلې څه نه دي ویلي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
اوریدونکو په نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړې کیږي. په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د اګاهۍ لپاره کارکوونکي د حکومتي اداره پینک ریبن وایي په هغه هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې سرطان یا کینسر له وجې مري. اداره زیاتوي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 90,000 پیښې ثبتېږي. چارواکي وایي په دې برخه کې یې د اګاهۍ یا پوهاوي کمپاینونو ته دوام ورکړی. په دې اړه تفصیل د ریس اجمل په راپور کې اورو چې د سینې له کینسر څخه د روغې شوې رانی خان پر غږ پیلېږي.
زما تبه ونه ده خو دینه دانه شان جوړه شوې وه. زما دانه چې وه هغه ماته شوه. ما خو کې غږم نه وکړ. بیا زما خور وکتل نو بس هغه په چغو شو چې داسې دي. بیا زه ډاکټر له بوتلم پهله کیمو لګولو بیا رااله.
دا د پېښور د رانی خان غږ دی چې سمود وړاندې ورته د سینې سرطان شوی و. رانی خان وایي چې د سینې د سرطان له وجې ډېره سخته تیره کړې خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بانک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی و خو زه ګیلټي شانتي محسوس شو خو هغه دانه شانتي وه. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغې ویل ته سر به دا چل کېږي خو ته به برداشت کې. بس ما هم خو هر څه برداشت کې صبر نه مې کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې. بس ټیک شم اوس خالی چیک اپ لزم. بس دی کې بس زیات تر همت خلق کوي که همت تیو پیلو بس هر څه ختم دی. بیا
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړې چې د نورو کلونو په څیر سږ کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د پوهاوي لپاره د کارکوونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر کال له 40,000 څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
په پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرح 30% ده. زموږ د معلوماتو له مخې په هر 9 ښځو کې یوه ښځه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کال وي خو په پاکستان کې دا 15 کال دی او آن دا چې د 16 کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل او د حکومت لخوا د پوهاوي پروګرامونه
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هیواد کې پارو 40 ساعتونو کې شاوخوا 109 ښځې د سینې سرطان له وجې مري خو عمر افتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.3 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده پاره د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایلا سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه سیزن نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډیر علامات دي سینی کینسر زکه چې سینی کینسر ډیر ډیفرنٹ ټایپس کی دي ټول نه عام علامات تو کې شکم علامه نشانی دا هغه ده چې سینه کې غوټه محسوس کیږي اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې ده کینسر نه ده 5% غوټي کینسر دي ټیک شو خدا نور چې کم ټول پرسنټیج ده ټول غوټي لکه 50-70-80% کینسر نه هغه اسه معمولی غوټي خو کله به اوم چې سینه کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسه دا ډیر وخت نه ده سکیږي نه دا به همیشه ډاکټر ته خوي دینه علاوه چې کم سیمپټمز دي علامات دي هغه کې چې سینه کې درد کیږي سینه دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي ټیک شو او چې کم دا نپل دي دا دنه طرف ته لاړ شي یا دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي پی پراتلل شروع شي موږ سره دا او دا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویلی شو شي سینه کې اس غوټه نه درد کیږي بالکل ټیک ټاک خدایي پترخ کې غوټي دا اوم سینه کینسر کې کیږي کله کله غوټه په سینه کې نه پترخ کیږي
ډاکټر شمایلا سکندر وای باید خسي ارم یاشت سینه معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سنگ مشره ډاکټر سیده مسید بیا وای چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي او دا مهال په صبح کې د ډیویژنونو په کچه د سینې سرطان معلومول لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دی
دلته اویرنس هم کېږي پراپر کمپین هم کېږي ورک شاپ هم کېږي او ټریننګ هم کېږي او کمیونټی کې دننه هم کېږي سکرینگ کینسر سکرینگ ریلیٹیو پروجیکٹ دے آر اوس ماتا حوالہ کرے رہے اور پدے پندے مونگا کار کو لگی آئی ہو اور پروجیکٹ بیس پہ فنڈز ورتا ایلوکیٹ شو بھی دی دیکھے ڈویژنل لیول پندے مونگ سکرینگ سینٹر سکولا واؤ
د سینې سرطان پړه د پوهاوی ادارې پینک ریبن ویلي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د کینسر 90,000 ناروغان ثبتېږي چې دا د اندېښنې وړ ده
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
اوردونکو د دې کال آغا خان میوزیک نړیوالا جایزه د پښتو ژبې هنرمندې زرسانګې ګټلې ده نوموړی له هغو لسو هنرمندانو څخه ده چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو انتخاب شوي دي د ښه کار لپاره ورکول کېدونکې دا جایزه $15,00,000 ده چې پر ګټونکو به مساوي تقسیمېږي زرسانګ چې پخوا یې هم داسې ایوارډونه ګټلي وای په جایزه خوشاله ده خو ژوند یې اسوده نه دی او چارواکي باید ورته پاملرنه وکړي نور تفصیل د خاطر پردیس په دې راپور کې
د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړي زرسانګ هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده زرسانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سکل دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده د ایوارډ مالیت $15,000 دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته دغشان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شوی او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وی د زرڅانګ غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګ د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګ د دې وړ وه.
شما مازوی دی لیوانه دی و شینواری لونگینه دی میرمن زرڅانګ مشهور سندری دی. په افغانستان کې د زرڅانګ د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغا خان منصب مننه خو د زرڅانګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندر ڈالے اکڑا
پاس پا بڑا کے خوب گڑے وار دینا شن بارے لا وگینا شن بارے لا وگینا
هنرمند زرڅانګ تا د آغا خان میوزیک ایوارډ یا جایزه ورکړ کېدو پر تاسې راپور واورېدو. اوس هم یو بل راپور ترازو. د ترکیې په تاریخي ښار استنبول کې د پیشوګانو شمیر دومره زیات دی چې ورته د پیشوګانو پلازمینه ویل کیږي. حکومت د پیشوګانو، سپو او نورو ځناورو د پالنې لپاره بجټ ځانګړی کوي، خو له دې پرته عادي ترکان په کوڅو کې اوسیدونکو پیشوګانو ته خواړه او سرپناه برابروي. د مشال ریډیو خبریال عبدالله کاکړ استنبول ته تللی وو او د هغه ښار په پیشوګانو یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ترکی په تاریخي ښار استنبول کې ک روان یاست، ک ناست، ک ولاړ، ک خوري او ان ک په جماعت کې عبادت کوي، نو په هر حال کې به پیشوګانی یا پیشوګان خامخا وویني. د استنبول اوسیدونکی محمد جرار د پیشوګانو مینوال دی.
موږ ویلی شو چې پیشو د استنبول بادشاه دی.
د استنبول په کوڅو کې هر څو میټره فاصله کې پیشوګان او داغو بچان تر سترګو کېږي. په هر کور کې تر یوه زیاتې وي. 34 کلن محمد جرال له ماشوموالي له پیشوګانو سره مینه لري.
زما مور یو اتیا پیشو او پیشوګان لرل، نو ځکه مې لا په ماشومتوب کې ورسره مینه پیدا شوې ده. زه په کور کې 10 لرم او 3 یې بچم، نو په دې حساب ټول 40 پیشو او پیشوګان لرم.
garden and home.
ترکیان په څو حوالو له پښوګانو سره مینه کوي. یو واجب په اسلام کې پښو ته د درناوي همدا او بل هغه د شاغلی جرار په خبره تاریخي ده.
Since the Ottoman Empire that the Turkish people
la pishugano saramina da Osmaniano da wakmane pa mahal pel shu wa kala che Turkano da pishugano paada po hatr la sakna da pishugano khuina la noro zanawro badal di la pishugano sara usidal aw mina kawal pa Turki ki yow kultur gardidale
to live and to love the cats
د پښو یا پښوګانو په لوشمیر کې د شتون لوجی ځین خلکو استانبول ته د کیټ استانبول نومور کړی. څوک ورته د پښوګانو پلازمینه او ځین یې د پښوګانو جنت یادوي. ځینې سیلګر ورځ خبرېږي خو زیاتره ډیر خوشحالي. ما د انځورونو اخیستو په دکان کې دوه پښوګان ولیدې. د دې دکان د علی الحق په نوم پاکستانی کارکون کې راته وویل چې زیاتره سیلګر له پښوګانو سره انځورونه اخلي.
دلته چې څومره دکانونه دي که سیلګر په کې پښو وویني نو تام شي او کوشش کوي چې ورسره تصویرونه واخلي.
د استانبول د هر کور او دکان و مخته د پښوګانو ځانګړي کوټې جوړې دي. خواړه او اوبه ورته ایشول سوي وي. محمد جرار وایي چې شاروالي د پاملرنې لپاره منظم نظام لري.
Normally here in Turkey the government forcing the
حکومت شاروالې ته د زناورو د پاملرنې لپاره بجټ ورکوي. دوی د سکو او پښوګانو د استوګنې لپاره ځایونه او د علاج لپاره هسپتالونه جوړ کړي دي. سیلګر باید ورڅخه ونه ویریږي ځکه چې ټول سپی او پښوګان واکسین شوي دي.
پښو او پښوګان دومره محبوبیت او شهرت لري چې آن په تاریخي جماعت آیا سوفیا کې یو پښو اوسي چې په نوم یې د انستګرام پاڼه هم جوړه ده چې 1,15,000 کسانی تعقیبوي. پښوګان یا سپی په استانبول کې دومره ډاډه ژوند کوي چې کله ناکله په برکی پوړیو خیزي، په ټرام، بس، میټرو او کښتیو کې سفرونه کوي او د ډېر معیاري رستورانتونو په سوفو کې ویده وي.
په استانبول کې مو د پښوګانو په اړه باندې راپور واورېدو چې عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوو.